Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د اقرب نهم د اکتوبر یو دیرشم د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله استان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته رابولم سید قادر جلالوف هم تخنیکي چارې مخته وړي اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې په ماسکو کې سبا ته د پلان شوې غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د ماسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي بل مهم خبر دا دی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په هیواد کې تر 1 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي په هلمند کې تېر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې تر 1 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي عبدالله عبدالله دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه چې د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی
To date, nearly a total amount of $2.3 billion.
د وی تر اوسه پورې په افغانستان کې د ټکنالوژي او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر ده. د افغانستان اجرایه رئیس همدارنګ وویل دا مهال په افغانستان کې 114 تلویزیوني شبکې او 310 رادیوي شبکې چې په FM خبرونې لري فعالیت کوي د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم وکتل په هلمند کې تیر ماښام د یوې چاودنې پر مهال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي دي د هلمند والی ویانت عمر زواکوی چاودنه د یو چسپکی بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل ده د نوموړي په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوې چې اکثره یې د پولیسو پر موټرو کېږي بل خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د منصوبینو لخوا دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړه ونیول شوي چې یو یې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوهم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد اموزۍ برخه کې کار کاوه له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو ونیول شو د ملي امنیت د چارواکو په وینا دې مشکوک کس د غزنی په قرهباغ کې د طالبانو له قمندان سره په تماس د غزنی د پولیسو په یو ماموریت کې د چاودنې پلان جوړ کړی وو نیول شوی کس پاره په خبرپاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت او کارکونکو وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغي تازه پیښه ثبت شوې په کندهار کې د عامه روغتیا د ریاستي وسرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې له دې سره د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان د پیښو شمېر 200 ته لوړ شوی نه پیښې په کندهار دوه په هلمند یوه په اروزګان کې په ختیځو ولایتونو ننګرهار کې دوا او په کونړ کې بیا درې پیښې ثبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سه شنبې پورس د ایران، ترکیه او اذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ، په یوه خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی دی.
وای این کشور میتونه دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند
حقل ظریفای آیا یو هیواد کولای شي نور په دې خاطر چې قانونمند یو د قانون تو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به پراتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیر پراخي اغیز ولري. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هویګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سه شنبې په ورځ د جرمني د اولدنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هویګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راورسه د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هوګل په 2015 کال کې وروسته له هغې په 15 کلونو باندې محکوم شو چې نوموړی هغه مال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په تزریق مجرم وبلل شو. او د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندې شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توطیه وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پوري کړي 60,000 امریکایي ډالر به ورکړل شي. دې ښځې لسیزې پخوا له ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
دا غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د سولې شورا هم ویلي وو چې همدا اونۍ کېدله. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومیټریک پرته رایې هم د اعتبار وړ دي، خو چې د سټیکر نشانه پرې لګېدلې وي په رایې پاڼې باندې. دا خبره پرون د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. اورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجی د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي. روخانه د چاغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تری تم کېدو هڅه شوې؟ دا باید ټول وڅېړل شي. سهار مو بخیر. از لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا محل نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسېدلي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کومو مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. خاغلی احمدی وایي هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړې او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودلې. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي و افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګرځه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ګډې پریکړې له مخې له بایومټریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو شرط یې دا دی چې په رای پاڼې سټیکر لګېدلی وي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډې هوکړې پر بنسټ شوې. اخو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د دواړو انتخاباتي کمیسیونو دغه پریکړه ستایي او د رای شمیرنې په بهیر کې شفافیت ټینګار کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمن اجرات لک ټکنی کړی او د خان سره مخ کړیو هغه ته نن د لار حل پیدا کړو. هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوې تفاهم هغه هم روخانه شل او نن د یو اعلانې په ترڅ کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني وویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په ثبت شوي نومر کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلامیې په یو بله ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کېږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
شکایت کې مسوم دا نه ده چې باید عدالت سمین شي، یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسیونونه سره یوځای سوي دي.
خغل رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په کارول نه پوهېدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رایې چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي د اعتبار وړ وګڼل شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشي شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګوار ژورنال لیکي چې 1/24 کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خپرونې په باور 9% کې نوره سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې د ازادي رادیو لپاره مو د افغانستان په اړه د وجود مطبوعاتو تبصرې واوري دي. دا تبصرې کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې له نور مطالب سره یو ځای ولولې. ورزو یوې مرکې ته چې د یو رپورټ چې د یوې مرکې په اساس جوړ شوی د غزنی والی وحید الله کلیمزی وایي په غزنی کې له تیرو دریو کلونو راهیسې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. دی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د کنټرول ساحه راکمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
د غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوي او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ خالې لرو قمندان صاحب، ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د 2-3 راهیسې ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه راپه غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امونیه قمندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوي ګمارل سوي امونیه قمندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو تر څنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بهمتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابلې نه، د مقاومت نه پرته خپل ساحې او سنگرونه خوشي کړي. امیدوار یم چې په دقیقه ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نه شي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاور اچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیم او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له نامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ سقوط، لوی لارې بندې او دولت ضد وسلوالې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کلیو او د پراختیا او بیارغونې وزیر پرون خوست تللی و هلته د ځینو پروژو د پیل خبره وکړه چې پکې د برېښنا د لمریزې برېښنا پروژې هم شامل دي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو ویلي د خوست په شپږو سره دي ولسوالۍ کې به 30,000 کورنۍ ته لمریزه برېښنا برابره کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې زازی میدان، تریزی علی شیر، باک، گربز، تنی او د سپیر سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړي چې اوسیدونکو ته به لمریزه برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنۍ ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت یې 2,1 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحی کېږي او د دې ارزښت هم 2,1 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزه ولسوالۍ دي کې به کابو مون 15,000 اسپانو گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورډ ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 642 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کېږي. ولسی تړونی ول اسکل نه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشقجي د قتل په قضيه کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د څېړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینا شام له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د خاشقجي د جسد د پټولو ځای څرګند کړي. جمال خاشقجي یوه میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. اجمل اند او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسناد او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري ویاندی روینا شام داسانی همدارنګ وختنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقچی مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېری ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم ده، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاند د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د جمال خاشقچی د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړې په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقچی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استنبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقچی وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سه شنبې په ورځ وویل هیواد به یې پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګنده شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
نو خبرونه لاندیز ته راغلی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالاوی په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي. د هلمند والی ویاند مرزواک وایي چاودنه د یو چسپکي بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یو یې د دې ولایت د امنیه قمندانې د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد یې د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب لري. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی. نایلس هوګل دغه کسان له دودرو دریم تر پنځمه په جرمنی کې وژلي او خپل جرم یې منلی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم درته وایي څه کار کوي؟
رستی خان مونږ هم دا کباټور
کبان لکوم زیو راټولوي
دا سر کی دوګي سیاستان کې هم دا ډیرانو نه یې پکې راټولوي.
کباړ کې کوم شین شامل دی؟
بوتل، ټیم، پیپسی او ما دغه چپړه هر شی پکې ګړو.
بیا د څه کوي تاسو؟
دا بیا وړوال د کباړیان باندې خرڅو.
یوغه په څو در نخلی؟
هغه کیلو 15.
کوم شی ډیر قیمت دی؟
هغه پیپسی.
بوتلونه ښه.
او
څنګه دي تاسو د کثافاتو کې ګرځي راټولوي؟ دلته خو بیا د کثافات پاکم نه دي کنه ناروغوي خو بمونه
نه ناروغي نه
ولې نه ناروغي گئی
مونږ به هم ختسوي.
څومره وخت چې دا کار کوي؟
دا لمړی
دغه نو
د څو کلن دی؟ دنو
دا څو کلن دی؟
شپکلن.
نو له شپکلو چې دا کار شروع کړی د اوس خدای ځواني کنه د دې ترڅنګ نور څه کار کوي کنه؟ درس وایي؟
نه
نه.
ولی درس نه وای؟
غریبی ده کنه چه نه پیدا کی.
نو کورنۍ کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
هم زه مشر زیم کنه، کور کې څوک نه، نور مشران نشته.
لار دې چیرې؟
هه لار مې سپینګیره ده، کار نه کوي.
بیا ته دومره ګټې چا د کور بس شي؟
هو
مثلا پورس کې څو ګټې ورته؟
سلسی یو نیم سلسی، همدغه 280.
کله چې په کثافاتو کې یو شی لټوي، دستکش یا څه شی ورته په لاس کوي که نه؟ همداسې لاس پکې وایي؟
همداسې پکې وایي، خلاص.
ښه، بیا دا مینځي که نه؟
نه، بیا کور ته لاړ شو، په صابینو مینځو.
څنګه دی؟ ساعت یې تېر دی، ژوند روان دی، ښه یې؟
خو خوشحاله یې.
ځه مخته چې خوشحاله یې، خوشحاله اوسې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعته به چې په افغانستان کې به 8 بجې وي، بیا زه راشم له خیره او تاسو ته به بل پروګرام هم وړاندې کړم. خو اوس فرشته نګا سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو دویمه خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.
سلام صفی جان، خسته نباشین.